السلام علیکم په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کو. ډېره برخه یې د موسیقي ځانګړې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د ساعت په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولی د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتلو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره یوه کلیدي مسله ده. رینا امیری ویلي څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د دې په وینا دوی په زیاتېدونکي ډول د لوړو زده کړو له بهیر څخه نجونې بې برخې کوي. په 13,000 نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری وایي د کره راپورونو له مخې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلي 1,000 ښځې ایستلې او د لوړو زده کړو راتلونکي له خطر سره مخ کړي. او همداسې راپورونه شته چې ښځې په ازموینه کې د لوړو زده کړو هغو رشتو ته له داخلېدو منع شوي چې هغه د دوی لپاره سختې بلل شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سمو د مخې د کابل پوهنتون له لیلي څخه د یو شمېر نجونو ایستل د لیلي له ټاکل شوو اصولو سرغړونه بللې وه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییزو اغېزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤوله هیدر بار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوې دلګۍ مشر او یو شمېر افغان فعالان پکې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده چې له 15,000 زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې پر مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهي پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د دغه مرکز د جوړېدو کارونه 90% بشپړ شوي او په یوه میاشت کې دننه به پکې د روغدو کسانو ځای پر ځای کول پیل شي. د هغه په خبره په دې مرکز کې به د معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ د بېلابېلو مهارتونو د روزنې امکانات برابر شي او هم به ورته دینی او عقیدوي زده کړې ورکړل شي. د ښاغلي فراهي په خبره د یو اسایل له مخې په افغانستان کې د معتادینو شمېر شاوخوا 3,000,000 کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بدقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند پر جرم په 15 کاله شپږ میاشتو بند محکوم شوی. جعفر ابراهیمی په 15 کاله بند او محمد حبیبي په 4 کاله 8 میاشتې بند محکوم کړی شوي دي. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي ماکلین له هېواده له تلو منع شوي دي. اوکراین او لویدیځو متحدینو د مسکو هغه ادعا په کلکه رد کړي چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو پر ضد د یوه ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی خو له دې چې چاپیریال په راډیو اکتیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمېرل کیږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان وربللي چې د دې هېواد د تاسیساتو څخه لیدنه وکړي او په خپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادا کړې وه چې کیف په ښکاره د یو ککړ بم د جوړولو او کارولو هڅه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې په پیل کې مو وویل دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. ملګري ملتونه وایي تېر یو کال د ښځینه خبریالانو په وړاندې شوی چلند له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي. ملګري ملتونه وایي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستی او پر رسنیو کې د ښځو ونډه ډېره محدوده کړې ده. نور جزئیات به له سفیر الله ستانکزي واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه یې څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبریالانو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړي او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره یې په ټوله کې له ټولنیزه ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبریالانو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانې مکلفې وګرځول شوې چې مخ پټې باید په ټلویزیونو ښکاره شي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې خزینه میلمنې هم باید خپل مخونه پټ کړي او ان تر دې چې خزینه نتاخانې په ټلویزیوني پروګرامو کې له نارینه میلمنو سره بحثونه نشي کولی. د یک ټلویزیون خبریالې لیما سپیڅلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. خزینه خبریالانې وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان سره چې هغوی خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د ښځینه خبریالانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی اړوند کابل کندهار 110 کیلومتر لوی لار رغول کیږي. دغه لار د غزنی له مرکز او ولایت تر مقر ولسوالۍ او د دې ولایت تر مقر ولسوالۍ پورې ویل کیږي چې ډیره خراب ده. پرون په غزنی کې د دغه لارې د جوړولو په مناسبت یو غونډه جوړه شوې و. نور حال په دې رپورت کې
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوندو کې تر ټولو زیاته خراب ده. پر دغه لار موټران چې د یو ساعت لار په ساعتونو ساعتونو لنډوي. ډاکټر محمد امین دغه شکایت له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار پورې د غزیدلې سړک له خراب حالت څخه کوي. دی وایي که په اساسي ډول ورغول سي ګټه به یې ډیری خلکو ته ورسیږي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په اړوندو کې دغه لاره بیرته ورغوي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازاره د دغه لارې د رغولو پرانیسته وکړه. غونډې ته د ټولګټو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي عبدالمنان عمری، د غزنی ولایت والی او ډیری نور کسان راغلي وو. په غزنی کې د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس د دغه لارې د جوړولو د پرانستنې د غونډې په څنډه کې رسنیو ته وویل دغه 110 کیلومتره سړک به په اساسي ډول د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې څخه ورغول سي.
د غزنی له دوه سړکه بیا د مقر تر بازاره پورې تقریبا دلته انجینرانو سروې کړي، کیلومتر کړي 110 کیلومتره فاصله ده. بله چې عرض د سړک 1 متر 7 سانتي به اساسي ترمیم کړ بازار دا به کړي.
شاغلی عباس د یادې لوی لارې د رغولو د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه د سړک یوې بلې خوا ته به 2 متره پلې لارې ورسره جوړیږي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د یادې لوی لارې تر څنګ 300 پلچکونه چې د ماینونو، سیلابونو او جګړو له امله ویجاړ او زیانمن سوي هم رغول کیږي. خو د وخت کمښت له امله مو د 450 پلچکونو د رغولو قراردادیانو ته د مزدورۍ په ډول ورکړی چې هغه یو مخ له منځه تللی وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د دغه لارې رغول نیک ګام ګڼي. والی مولوی محمد اساق خونزاده په غونډه کې وویل د دغه لوی لارې رغول د خلکو په اقتصاد مثبت اغېز کوي. د له سوداګرو وغوښتل چې په بارلونکو موټرو کې لال ولټن بار او له غیر قانوني وزن څخه ډډه وکړي چې دغه سړک ته زیان ونه وړي.
د ټولګټو ریاستونه دي دا باید اوازونه وخت په وخت تعقیب کړي چې سهله روان کوم د تخریبي باید ځان په خبر کې او بیا یې له خپلو ولایت سره یم شریکي له وزارت سره یم شریکي دوه مې له ورسم دا خواهش ده او له مجاهدینو چې که څوک ور راولاړېږي بعضې کسان کوښښ کوي چې خپله شخصي ګټه په نظر کې ونیسي او دغه تاوان اجتماعي په نظر کې نه نیسي.
لا کابل بیا تر کندهار دغه لوی لار تیرو شل کلنو جګړو او تر ټاکلي حد زیات بارلونکو موټرو سخت خرابه کړی ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
افغانستان د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې سبا له نیوزیلند سره لوبه کوي. افغانستان او نیوزیلند نړیوال جام په هی ګروپ کې دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلستان بایللی خو نیوزیلند بیا نړیوال جام د استرالیا په وړاندې په یو بری پیل کړی دی. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ملبورن د کرکټ مشهوره لوبغالی ام سی جی د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او نیوزیلند د لوبې کوربه دی. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي. افغان لوبډلې په پیرت ښار کې تر لومړۍ ماتې وروسته چې د انګلستان په وړاندې وه ځان ملبورن ته رسولی او هلته یې د نیوزیلند په وړاندې وروستی چمتووالی نیولی. د افغان لوبډلې مخکښ بالر راشد خان د نیوزیلند د لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل د نړیوال جام له کومو ټیمونو سره چې افغان لوبډله مخ شوې پخوا یې لوبې ورسره کړي او ځینو ته یې ماته هم ورکړې ده. موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او آسترالیا سره لوبېدل یو. زه فکر کوم چې یوازې باید په دې سوچ ولرو چې ښه کرکټ وکړو په سمه طریقه او که چېرته دوه درې لوبې وګټو هیڅوک نه پوهیږي چې څه به پیښ شي. خو دامګړی موږ یو وخت یوازې په یوې لوبې فکر لرو او ګورو به چې څه کیږي. افغانستان او نیوزیلند یوازې یو وار مخکې هم د 2021 کال په نړیوال شلووریز جام کې سره په ابو ظبي متحده عرب اماراتو کې مخ شوي وو. هلته افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې کړې وې او نیوزیلند بیا داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي وو او 11 بالونه هم ورته پاتې وو. که څه هم د ابو ظبي د میدان ویشتنځای یا پیچ د چټکو بالرانو لپاره ډېر مساعد نه و خو د نیوزیلند چټکو بالرانو له هغې ډلې ټرینټ بولټ درې افغان لوبغاړي وسوځول او سوتی هم دوه وکټ ترلاسه کړې. په بیټنګ کې بیا د افغانستان په ګټه یوازې نجیب الله زدران ښه ولوبېده او په یوازې سره درې اویا منډې ترسره کړې. معلومه نه ده چې افغان ټیم د نیوزیلند د چټکو بالرانو په وړاندې هغه هم په ملبورن او د استرالیا په شرایطو کې چې معمولا چټک بالران ښه پکې ثابتېږي څه کولای شي. د افغانستان ډېره توقع بیا له ورو یا سپین بالرانو ده چې په سر کې راشد خان او ورپسې مجیب الرحمان دی یادولو دي. د نیوزیلند ټیم بیا چې خپل ګاونډ او دروان نړیوال شلوري جام کوربه استرالیا یې په لومړۍ لوبه کې په لوی تفاوت وګټه وایي چې خپله عادي لوبه کوي او ملبورن کې هم د ښې لوبې په نیت میدان ته کوزیږي. وتلي نیوزیلندي بیټسمن دیوین کانوی وویل موږ ډېرې لری راتلونکي ته متوجه نه یو. موږ هیڅ هم نه دي بدل کړي. فقط په دې تمرکز لرو چې ښه ځیرک کرکټ وکړو او په ملبورن کې چهارشنبه له افغانستان سره خپلې راتلونکي لوبې ته په تمه یو. نیوزیلند د دې ترڅنګ چې د کرکټ په لوبو کې له ډیرو چټکو بالرانو برخمن دی د چټکې توپوهنې او چابک فیلډینګ لپاره هم خورا شهرت لري. د افغانستان د ټیم په جوړښت په تیره بیا پیلیزو لوبغاړو باندې که څه هم انتقادونه موجود دي خو د راشد خان مجیب الرحمان او محمد نبی په څیر د نړیوالو پیژندل شوو اورو بالرانو په لرلو سره د ګڼو ټیمونو او خلکو پام راوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شلوري جام کې تر نیوزیلند وروسته له آیرلند، سریلانکا او استرالیا سره لوبې وکړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه Thank you.